ستړي مشي د جی وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو د جی وی په نیم ساته خبري خبرونه کې ستاسو قربانه منزه شهید يم. نن د نهه یاسي شنبې ورځ کال 2021 د جون د میاشتې 15 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د ماخام اته په افغانستان کې ونیم یو دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دي. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ غیر حکومتي مذاکرات او کانفرنس پای ته رسیدلی دی او د دواړو هیوادونو لخوا دی کانفرنس کې ګډون کوونکو غوښتنه کړې ده چې د پاکستان او افغانستان د امن لپاره خپل ترمنځ بې باوري ختم کړي او رسمي او غیر رسمي اړیکې زیاتې کړي. بل پلو ته د خیبر پښتونخوا د بنو په جاني خیلو کې د یو قومي مشر د وژنې پر ضد احتجاجي پرلت په 14 ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکي وایي پرون یې د حکومتي جرګې سره مذاکرات ناکامه شوي دي. بل پلو ته د کوټې په مارکیټ روډ د ګل په ورځ د ماین چاودنې او د اف سي څلور سرتیرو د وژلو وروستۍ تفصیل تاسو ته په خبرونه کې لرو. دا یو شمېر نور مهم معلومات او موضوعات لرو. زموږ سره تر پایه مل وسی راځو د یوې لنډې دمې وروسته.
پدیشنټینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټی وی تازه ټولا او بهترفه خبرونه بهسونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سل درې هر اورس سلیمیری ساتا لډی وسره اوسه.
بیا هم خرغلس ګرانو لیدونکو او ورېدونکو د جی وی د نیم ساته خبری خبرونه تفصیل پایل شوې ده. تاسو د خبرونو سرټکی هم واوریدل. په دې خبرونه کې سیمه ایز او کورنی ریپورتونه لرو چې تاسو سره به وار په وار شامل وو. هله لرو چې تر پای را سره ملوسي. زو د خبرونه لومړی ریپورت ولوري ته چې د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی ویل دي چې په خپل هیواد کې بل چاته دی ورکول یو حساسه موضوع ده او وایي چې هغه سل په سل باور دي چې حکومت نخو داسې سپریکړه کوي او نه به داسې سپریکړه وشي. د ګل پاورز د ډان ټي وی چینل سره مرکه کې خغلی عارف علوی وینا کړې ده چې د افغانستان سونزه په زوره نشي هواریدی او د دې یوازینۍ حل لاره چې ده هغه سیاسي ده. راځئ چې تفصیل د ارشد حسین څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی د ډان ټي وی چینل سره د ګل پورز یو مرکه کې ویل دا امکان شته چې امریکا به د پاکستان څخه په افغانستان د نظر ساتلو لپاره اډې او ځمکنۍ لارې غوښتلې وي.
خپل ملک میں بیسز کسی کو دینا ہے نا، یہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے. میں مجھے 100% یقین ہے کہ حکومت یہ کام نہیں کر رہی، نہ کرے گی.
دی وائی پخپل ہیواد کی چاہتا اڈے ورکول یو حساس معاملہ دا او زلسل پسل باوریم چی دا پاکستان حکومت پا دا سی بنکڑی. لدی مخ کی دا پاکستان خارجہ دفتر او دا بہرانو چارو وزیر شاہ محمود قریشی ہم ہغا راپورون رد کڑی و چی گوا کی امریکا دا افغانستان دا سارن لپارا پا پاکستان کی پوزی اڈے جوڑول غواڑی. دا امریکی اخبار نیویارک ٹائم پا دی رستو کی پیو رپورٹ کے دعوی کړی و چې امریکا د پوزی اډې لپاره پاکستان ته متوجه شوې ده. خو اخبار د امریکني چارواکو د خولې دا هم ویلی چې د پاکستان سره د اډو په اړه خبرې اوس مهال د زړه ښکار شوې دي. د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی په ډاګه کړی چې د افغانستان د کشاله حل په زور نشي راتلی او باید چې دا کشاله د خبرو د لارې هواره شي. سیاسي او دفاعي چارو سیړنکار ډاکټر سرفراز خان وایس اف امریکا ډیوه سره په لسیړنه کې وایي نړۍ یو ځل بیا دوه قطبي اړخ ته روانه شوې ده او امریکا د غربي هیوادونو په مرسته د چین د یو سړک او یو کمربند د پروژې په مقابله کې یو خپله منصوبه پیلول غواړي او دا اوس د پاکستان د خارجه تګلارې ازمیښت چې هغه په کومه ډله کې ودرېږي.
نو پاکستان کوم تاریخ دی؟ نو هغه داسې دی چې پاکستان چین سره خو تعلقات لري، خو باقي مغربي کمپ کې امریکایي سرکړدي کې چې کوم دی هغه سره اکثر دی ولاړ وي. هغه نه نه نشي کولی ورلد بینک نه قرضه مغستل وي او اف اے ٹی ایف نه سینکشنز هم ځان بچ کول وي. نو عموما دا دی چې پاکستان کاډه نو مرکه خودی دا ویلی دي چې زموږ معاهده دا سره او 2001 د مشرف سیب دور نه او زموږ خپل فضا او مزکه مچې دي سہولتونه هغه ته افر کولې شو او هغه استعمال ولې شي.
اخوا پاکستان او روسي د افغان تنازي د سیاسي حواري لپاره یو ځل بیا په هم همکاری جاری ساتلو اتفاق کړی دی. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی او د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاروف ترمنځ شوی ټلیفوني خبرو کې دواړه هیوادونو د امن د هڅو زیاتولو په التیا اتفاق کړی دی. د سیمې هیوادونه یره لري که امریکایي ځواکونه د سیاسي روغې جوړې پرته د افغانستان ووتل، نو دغه جنگ ځپلې هیواد یو ځل بیا د خانه جنگې سره مخ کېدی شي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې هم په ټپه ولاړې دي او په افغانستان کې ورځ تر بله د تشدد کچا زیاتېږي، چې ورسره په پاکستان د افغان طالبانو د حکومت سره بامانی خبرو ته د کېنولو لپاره فشار هم سیوا شوی دی او افغان دولت په پاکستان طالبانو ته د پناه ورکولو تورونه لګوي، خو پاکستان وار په وار دغه تورونه رد کړي او وایي د پاکستان امن د افغانستان د امن سره تړلی دی.
د مالیا څخه مو مننه کوو چې تر دا د مرا سره په خپرونی کې مالیا سره په خپرونی کې نړیوال او د دې تر څنګ سیمه ایز ریپورټونه لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره تر پایه مال وسی. زو بیا هم د یوې بلې سیمه ایز او کورنۍ موضوع ولوري ته چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ غیر حکومتي مذاکراتو کانفرنس پای ته رسیدلی دی او د دواړو هیوادونو لخوا د کانفرنس کې ګډون کوونکو غوښتنه کړې ده او غاګې کړې دی چې پاکستان او افغانستان د امن لپاره خپل ترمنځ بے باوري ختم کړي او د دې ترڅنګ سیاسي او غیر سیاسي اړیکې د هم لا زیات کړي. راځي چې تفصیل یې د وقار احمد په ریپورت کې په ګډه سره واورو.
نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ غیر حکومتي مذاکرات او کانفرنس پای ته رسیدلې ده او دوانو هیوادونو لخوا د کانفرنس کې شرکت کوونکو دا دریز دی سیمه کې به امن لپاره پاکستان او افغانستان ته به شریک هڅې کول وي او په یو بل به د تورونو لارې بندول وي. ریجنل پیس انسټیټیوټ نومې غیر دولتي ادارې لخوا دغه هیر حکومتي کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان لخوا حکومتي او پخوانی حکومتي چارواکو سره د ژوند نورو برخو سره تعلق لرونکو شرکت کړی وو. دې کانفرنس ته وینا په وخت خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی وو باید افغانستان د نور په پاکستان د بدامنې تورونه اونه لګوي. په دې اړه پاکستان د پر افغانستان پخوانی سفیر جانان موسزئی دیو سره خبرو کې صدا سي وایي
چې پاکستان په مشخص ډول باندې د افغانستان د جنگ قضیه کې او د افغانستان د سولې د هڅو په برخه کې ډیر ځانګړی او خاص نقش لري او په دې کې دغه راز جلسې او کانفرنسونه د فرصت برابرۍ چې د تړلو دروازو ترشه او په یو دوستانه او د متقابل احترام په فضا کې اصلي مسایلو ته اشاره وشي.
افغانستان کې د حزب اسلامي سره تعلق لرونکو غیرت بهیر د پاکستان خارجه وزیر په بیان صدا نظر لري.
زما نظر دا ده چې دا بلیم گیم باید نور ختم شي او مسؤلین په دواړو خواو کې پاکستان کې دي که په افغانستان کې دي هغه باید ریسپانسیبل سټیټمنټس ورکړي. دا غو سټیټمنټس باید یو خوا ورنکړي چې زمونږ په منځ کې د رابطې نور هم خړې پړې کړي او رابطې خراب کړي او مسؤلین باید مسؤلانه خبرې وکړي. او اوس موږ د پیس پروسس کې روان یو، نو د دوړو خو لهجه به ادبیات او ټرمینالوژي باید جوړی دی، روغی دی، پخلاینی او د خپلوی او د دوستی وی.
پاکستان سره تعلق لرونکو خبريال طاهر خان هم په دې اړه صدا سوي.
درې مغه دا خبر او کړی په خوا به په افغانستان کې سوچ او دلته ځنی په خوانی فوج جنرالانو خبرې کړې چې پاکستان استراتیجیک ډیپ چې وته وي چې نور خلک استعمال کو ځان خپل اثر او نفوذ په افغانستان کې سیوا کا، نو دی ویچاغه اوس یو زړه زور سوچ ته واغې اوس امکان نشته. نو خو ځینې وخت په بیانونو باندې افغانان هغه ګوري چې عمل کې څه دي، نو ډېر شاندار سری چې پاکستان له نور کوشش وکړي چې څنګه د افغانانو تشویش د افغانانو فکر او سوچ د پاکستان په اړه باندې هغه بدل کړي، هغه ته ځینې شاندار پکاري چې هغه کہانی شي.
د کانفرنس کې شرکت کوونکې افغان زنانه سیاست مدار حسینه سعید دیو سره خبرو کې د کانفرنس په حق لا صدا نظر لري.
I think we need both countries.
زه ګومان کوم دواړو هیوادونو ته د سولې لپاره یو لاره کتل پکار دي، ځکه چې موږ د خوندو اوړونو په څیر یو، نو موږ له یو بل بیلیدل هم نه لرو.
افغانستان ډیر وخت نه په پاکستان باندې دا تور لګوي د پاکستان ځمکه د افغانستان پر ضد استعمالیږي. پاکستان دغه تورونه ردوي او وای افغانستان کې امن لپاره یو مثبت کردار لوبولې دی. وقار احمد، وی او اے ڈیوا، اسلام آباد.
د ڈی وی لیدونکو، تاسو د ڈی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د جی وی خبرونه دوام لري، او دا مهال زو د یو بل سیمه ایز مهمه ریپورت ولوري ته چې د خیبر پختونخوا د بنو د جاني خیلو کې د یو قومي مشر د وژنې پر ضد چې کوم احتجاجي پالت روان و، هغه په شپاړسم ورځ هم دوام موندلی دی. او احتجاج کوونکي وایي چې پرون یې د حکومتي جرګې سره مذاکرات ترسره شوې دي، خو دغه مذاکرات ناکامه شوي دي. په جاني خیلو کې په دیرشم مې یو قومي مشر نصیب الله د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی و، او بیا په جاني خیلو قوم د دغه وژنې پر ضد د وژل شوي مشر د جسد سره احتجاجي پرلت پیل کړی دی. راځئ چې تفصیل یې د عدنان ویټنی څخه واورو.
دوی پرلت ایوه کډونوال لطیف وزیری وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کښې وویل دوی په احتجاج ناستې پرون ورته د بنو ضلع مرستیال کمیشنر او پولیسو مشر سره د حکومت لخوا جوړې جرګې ورغلي وو، او دوی ورسره خبرې کړې دي. هغه وویل دې جرګې دوی ته د پرلت ختمولو او مړي ښخولو ویلي، خو پرلت کوونکو ترې د امنیت د ټینګښت او د مارچ په میاشت کې د دوی سره د شو وعدو پوره کولو غوښتنه کړې ده. د یادونې ده چې مارچ میاشتې په 22مه نېټه په ځاني خیلو کښې د څلورو تنکو هلکانو مړي ترلاسه شوي وو، او بیا کوم احتیاجي پرلت پیل کړی وو، او څو ورځې وروسته اسلام آباد ته د لاریون اعلان کړی وو او روان شوي وو. خو په 9 مارچ د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو صلاحکار کمران بنګش ویلي وو د ځاني خیلو سره مذاکرات کامیاب شوي او دغه لاریون بیرته ستون شوی وو. لطیف وزیری وایي د دوی سره چې هغه وخت د امنیت د ښه او بدو وسلوالو څخه د علاقې پاکولو، بېدرکه خلکو معلومولو او د هلکانو د وژنې د پلټنو کومې وعدې شوې وې، هغه یوه هم نه ده تر اوسه منل شوې.
پرون راغلي وو، هغې تاسو لاس دفن کړی، هغې درنه ختمه کړی، مونږ امن راولي دا دا زیمورخ مونږ سره وزیر الله هم کړی وو، نو چې وزیر الله خبره نشي منل تاسو څوک یې، مونږ ورته چې مونږ دلته ناست یو تاسو امن عملي کوئ، خو که تاسو سنجید نه وای، مطلب امن د عملي کول کې تاسو سنجیده نه وای، نو مونږ به خامخا په هر وځو، ځکه چې مونږ دلته کور نشو کېناستلی، نو هغې دپاره پلینینګ لای عمل منظم کول بندې لګیا یو.
وایس اف امریکا ډیوا د کمران بنګش د بنو پولیسو مشر او د انتظامیه مشر مرستیال کمیشنر سره د رابطې هڅه کړې، په واټسایپ ورته پوښتنې پرېښې، خو هغوی ځواب نه دی کړی. په علاقه کښې یوه امنیتي چارواکي وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي د ځاني خیلو سره پرون د احمدزی او بکاخیلو په منځګړیتوب خبرې شوې، او ځاني خیلو ته د جرګې پر مهال د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړی شوی، او ورته ویل شوي چې پېښور کې باید د لوړپوړو چارواکو سره لیدنه وکړي، خو زیاته کړه ځاني خیل دغې پرېکړې ته نه دي اماده شوي. په دغه جرګه کښې موجود د ځاني خیل کام یوه مخور مشر ډاکټر نور محمد وویل دوی جرګې ته ویلي که حکومت د دوی د غوښتنو منلو په لړ کې کوم ګام پورته کوي، د مړي ختمولو او پرلت ختمولو وړاندې دې پیل وکړي، دوی به بیا پرلت ختم کړي.
لاس سخت کې موږ دې باندې په درنه ختم کې میز په های لیول باندې کور کمانډر سره او حکانی را سره او دلې باج ور سره دا مذاکرات موږ میز دا خبره کې دا خو څو ورځې پیرا کې زمینو ته چې کا میاس پیرا کې دي میرو درنه نستوي لاس نه څنګه یو څه مذاکرات کوي، دا دوه خدا وایي چې موږ به دا پالیسی چلاو دا سي خلینا دا خبره وته نو موږ دې چې دا په دومره روان چې د دنیا وته حیرانه کیږي دغه احتجاج وایي ورته چې بس مونږ په سوال کړی دا چې مونږ کمړ کیږي مونږ مخه راځي په هر حالت کې ان شاء الله
دا یاده باندې چې دغه پرلط د 1300 ورځو را سره باندې چې پکښې د کمی مشر ته انصاف تر لاسه کړي سره په سیمکښې د امنیت ټینګښت غوښتنې هم کوي خو بل طرف د بنو پولیسو لخوا په دوی مقدمه هم درج شوې دي. عدنان بیٹنای ڈیوا بنو.
ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی ہر ورځ سلویریش ساتا پڈیش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹی وی تازہ تولا او بے طرفہ خبرونا بحثونا او سیڑنی کتلے او اورے دلے شئی دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سبے او یا بی او یا اشاریہ پنزا ایسٹ چینل یو سل درے ہر ورځ سلویریش ساتا لڈی وسر اوسے
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د جی وی ټولې ټلویزیونی خپرونې په یوټل سیټ 70B 103 چینل باندې هم په خپل کور کې په دش ټی وی باندې وګورئ. او که تاسو کوم ستونزه لرئ نشئ کولی چې دغه چینل ونیسئ نو خپل کور ته نږدې کوم هم د دش ټی وی مستری وي هغوی سره اړیکه ونیسئ او هغوی به تاسو ته د دې طریقه وښيي چې څنګه دا چینل کولی شئ په خپل کور کې ونیسئ. راځئ چې زو د یو بل مهمه ریپورټ ولورې ته چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخالفه پاکستان ان پیپلز ګوند خزینه غړي نګت ورغځي د صوبې په کچه د کومري د ودونو مخنیوي لپاره قانوني مسوده په اسمبلی کې وړاندې کړي ده. نو موري وایي چې د مسوده وړاندې کولو مقصد په ماشوموالي کې د ودونو د مخنیوي کول او همدارز زموارو کسانو ته د دې لپاره سزا ټاکل دي. راځي چې تفصیل یې د عبدالرزاق په دغه ریپورت کې په ګډ سره وګورو.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالفه پاکستان پیپلز ګوند زنانه غړي په کومرۍ کې د ودونو مخنیوي لپاره قانوني مسوده جمع کړې ده. د مسودې تر مخه کمتنان چې د کومرۍ ودونو کې ککړوي نو هغې ته به د جرمانې ترڅنګ درې کاله قید هم ورکول شي. وی ویډیو سره خبرو په مهال په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند خزینه غړي نګت اورغزی وینا وچی په ماشوموالی کې د ودونو مخنیوي لپاره قانوني مسوده یې په راتلونکو اجلاس کې د بحث لپاره جمع کړې ده.
ډېر در ودونه چې د نو دا یو اهم یو معاشي پهلو دا زما په نظر کې رالو نو ما دې باندې دې جمع کو کې اټلیست د جنې او د الک عمر چې دین او 18 سال دی. ولې چې 18 سال نه لاندې چې کم ماشومان دي نو هغه ماینر کې راځي نو دې لپاره چې دین ما دا بل جمع کو او په دې کې مې دا وې چې کم خلک پدې کې انوالو دي لکه مور پلار رشتہ داران یا مولا یا نور څوک نو اړې د پاره باقاعده تور باندې د 3 کالو سزا او د نه علاوه چې د جرمانه او قید به مشکل به وي تیرې او چې کوم جج دی یا مجسټریټ دی دا ری وړاندې چې کدا مجسله راشي هغه به د دې درې میاشتو کې به فیصله کوي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی کې د خزینه غړو د کمیټې مشري ډاکټر سمیرا شمز د میدمیاشتې په شپږشتمه نیټه ویډیو ته ویلي وو د کومرې د ودونو پر ضد قانون باندې د علما او نور پوهانو سره مشاوره روان دي او دی کوشش کوي چې یاد قانون د اسمبلی نه د روان کال اخره پورې منزور کړي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن لخوا په کال 2012 کې جاری شوی رپورت تر مخه د خیبر پښتونخوا په زیات تر ضلعو کې 40% ودونه په کومرې کې کیږي. په پیښور کې مش د ماشومانو د حقوقو مبارز عمران ټکر ویډیوته ویل چې د یو تعلیمي افته او پرمختللي معاشري د لپاره په کومرۍ کې د ماشومانو په ودونو بندیز لګول ډیر مهم دي ځکه چې د دې لامل زیاتره ماشومان د تعلیم څخه محروم پاتې شي.
آبادی زموږ په ملک یو غټه مسله ده. چایلډ لیبر یو غټه مسله ده. د پیدایش دوران کې د ماشومان مړینه یو مسله ده. د پیدایش دوران کې د میند مړینه یو غټه مسله ده. او دا تړلی شوی دی د ماشوم د ماشومانو د کومبره د ودونو سره چې دا غي جسمانی سخت چې دین او غدا شي چې دین برداشت کولی نشي چې دا غي په 14-15 سال کې وادو شي بیا په 14-15 سال کې دا غي د ماشوم پیدایش کیږي او هغه د کور ټولې زمواره په سر باندې اخلي، نو ای ته نه صرف نفسیاتی مسائل مخه ترازی بلکې طبي مسائل چې دینو هم هغه ته مخه ترازی.
کارپوهان وایي د کم عمرۍ د ودونو مخنیوي لپاره قانوني مسوده په اول ځل د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې اسمبلی ته وړاندې کړل شوې و، خو د ځینو مذهبي ګوندونو د تحفظاتو له امله دغه قانون نو منظور شوی. یاد دی وی د وفاق او بلوچستان په سیر په خیبر پښتونخوا کې هم د کم عمرۍ د ودونو د مخنیوي لپاره د کال 1901 قانون نافذ دی. د کم ترمخه چې د واده لپاره د جنۍ عمر 14 کاله او د هلک عمر 18 کاله ټاکل شوی دی. بلخوا کارپوهان دغه قانون د موجوده دور سره ناسم بولي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
د ډیوه سره اوسې د ډیوه ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، څنګه چې تاسو ته په سرټکو کې مو یادونه وکړه چې د کوټ بلوچستان سیمې کې چې تیر ورځ یعنی د ګل په ورځ کومه پیخه د کوټ په مارکیټ روډ باندې رامخته شوې و، کوم کې چې یو ماین چاودنه تر سره شو او په دغه ماین چاودنه کې د اف سی څلور سرتیری وژل شوې دي. د دې وروستۍ تفصیل تاسو سره شریکو او د دې ترڅنګ په تیر څو میاشتو کې داسې څو پیخې رامنځته شوې دي چې په کې اف سی زواکونو ته هم زیانه وخت دی او نور ولسی وګړو ته پکې هم زیانه وخت دی. دغه ټول تفصیل تاسو لپاره موږ راغونډ کړی دی چې زموږ همکار نوشروان خلندر د ډی وی خبريال حمید سمسور څخه پوښتلی دی. راځي چې په ګډه سره واورو.
دا د تروریستي کم د بلوچستان د مارواړ سیمه د پاغه کې د سلور د ملیشه کو عسكر سی وژل شوی دی په ځکني ماین چاودنه کې. لغه باڅ د شاو خاصه مسي د حکومتي چارواکو سره کم امنیتی پورسیز دی هغه شاو خاصه په ورکه کې اخیستل پلټنې پیل کړې دي. ورته په سیمه کې د کم د مارواړ شاو خای علاقې دي لکه سوی د مجدي بولان دي ادا علاقو کې دي. دا غزي خلک یې غدا شکایت کوي چېلته د موبایل سي دي یا کم د نت نت ورک دی دای بدن کړی دی ادا زخه او پر شاو خا کم پوستي سي دي د هني وړک په شاو خاصه کې ادا زخه هم خپل سي دي دا غره کړی دی ټلیفونونه کوي چې دلته سي دي د غایب بند کړی دی دا پوستي سي دي هغه بند دي پراو باندې د امنیت تصویر لور سي پلټنې روان دي. بل شاو خا کم علاقې سي دي چې په کم علاقو کې خلکو جذب سي دي د ملشک او غفه لاغه خاص سي دي موږ هلیکاپټران وینو چې هلیکاپټر راځي دلته روان دي. اوس دا نه ده معلومه چې دا دوی د مړو د فار اصلي واغه مړی راوړي یا چې دوی الټا پریشن کوي. او تر اوسه پوری بشپړ معلومات سي دي یا کم حکومتي چارواکي سي هغه میډیا سره له خبرې سره سره نه دي شریکړي. په البته تیر ورځ د بلوچستان د کورو چارو وزیر سي دي هغه ضیا لنګو هغه خبري کانفرنس وکړي. هغه دا وویل چې په دې نسدو دوه میاشتې کې موږ د بلوچستان په مختلفو سیمو کې سي دي هغه د شرخوش په ضد باندې سي عملیات کړی دي. د ویل څوارلس کسان سي دي هغه موږ وژلي دي هغه سي هغه دلته په بلوچستان کې پر امنیتي سرتیرو باندې بریدونه کول او باندې چاودنې کولې. د تور ولګوي د پخوا په شان باندې ورته وخت چې ویل کېږي دا ویل چې د هند حکومت سي دغه پلټ دغه شرخوش سي دغه ملاتړ کوي او دا سي دي
ترجیز مجھے سیمه کې سیدی هغه حالات خرابوي. ها او دا سمسور صاحب دا بلوچستان کې په دې وروستیو کې پیښې زیاتې شوې دي. کولګ لند غو نکراته وای چې دا دغه شاو خوا کیږي کنه او دا چې کومه پرونه پیښې شوې ورو تاسو وای چې اوس هم عملیات روان دي نو دا کم ځای را د کوټې نه سمره لری دا سیمه
دا پرون پیښه کوم سره د ځکني ماین چاودنه و د بلوچستان مرکزی ښار کوټ څخه د ختیځ په لور د 40 کیلومتر په واټن باندې د مارواړ په سیمه کې ده. دا د مارواړ سیمه ده دلته د کویلې ډیر زیات قانون موجود دي. نو دا غسدي دا د پرونی پیښه دي دلته سدي د د مسؤلیت دي هغه بلوچستان لیبریشن آرمی په سر اخستی وو. دا بلوچستان لیبریشن آرمی چې پر دې باندې دا تور بل زول کړي دا د کویلو قانون سدي هغه تم راځي لا خلکو د خیا پیسې ورکول کیږي یا مرسي دا کیږي. نو دلته سدي د مدنیات څخه ډکه سیمه ده. بلوچستان کې په روان کال کې حکومتي چارواکي دا وی ستر ډیر زیات امنیتی سرتیر سدي هغه د نامعلوم مستوال له لوري وشه سي.
ډیر مننه حمید سمسور صاحب.
مهرباني، تشکر.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کی با زان تا یو لار خو خوم ما تا پتا وا چې کز زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خوم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سی
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستے سے
تاسو هم بدلون راوستے شے
تاسو هم بدلون راوستے شے
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کی وی او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستل شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
د جیوی خبرونه لا دوام لري او ګرانو لیدونکو تاسو کولی شئ چې د جیوی ټول راغلي تازه ویډیو ریپورتونه د جیوی په فیسبوک باندې باندې هم وګورئ او د دې ترڅنګ په ویب پاڼې باندې چې کومې خبرونه دي هغه تاسو تکرار یا بیرته کولی شئ چې وګورئ که تاسو په خپل کور کې دغه خبرونه نه وی لیدلې هم دغه خبرونه د جیوی په فیسبوک باندې پرتی دي او د دې ترڅنګ په ویب پاڼې باندې هم پرتی دي او د جیوی یوټیوب چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ او خوښ کړئ هلته راغلي ټول تازه ریپورتونه ویډیوي خبرونه تاسو کولی شئ چې وګورئ او په خپل کور کې هم د جی وی ټول ټلویزیونی خبرونه تاسو په یوټل 770B 103 چینل باندې هم لیدلی شئ او کوم ستونزه وینئ تاسو کولی شئ چې د خپل کور سره نږدې کوم هم د ډیش ټی وی مستری وی دا غوي سره په اړیکه کې شئ او هغه به تاسو ته د دې طریقې وخی چې په خپل کور کې څنګه کولی شئ چې دغه چینل ونیسئ څلور ساعت تاسو دغه خبرونه په وار وار یا تکراری توګه باندې کولی شئ چې په خپل کور کې وګوري بیا هم د ملتیا څخه مو ډیره مننه کوو او زو د دې خبرونې وروستي ریپورت ولوري ته چې د غنمو او جوارو وړ کولو لپاره چې د نوي کوم ماشینونه راغلي دي د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې اوس هم په خوانی د اوبو ژرندې چلیږي او خلک پرې دانی وړه کوي ځای خلک وایي چې دا ژرندې د لزګونو کالو راهسې دلته جوړې دي او وړاندې به دلته ډېره ګڼه ګوڼه وه خو اوس دلته د خلکو راته کم شوی دی نور حال تاسو ته د ارشد مومن په ریپورټ کې وړاندې کوو
د پیښور دی کلی کې دولس د اوبو ژرندې دي او دا کلی هم په ژرندو کلی مشهور دی یو ژرنده کلی زپر دي شوای د کلونو راهسې دلته کار کوي او وای وړاندې دلته په یو ځای 15 ژرنده وي خو اوس 12 پاتې شوي دي
15 ژرنده وي پیندل څوک دا یو درې پکې ورانی دی په دانور لا ایساری دی بس لګ لګ مشکات پکې کو په دې ایساری تر کانان استادان چې کوم امړ شو خدای دی وبخي او بس موږ پکې دا غلاس په مشکات دی دا کو بس دا مشران مشران به دا یو سو مشران دی پاتې دی دی راټینګ کړي او کله مشران لاړ به دا مورانی شي
زی خلک وای وړاندې بدلته ډیره غنوا خوز د وړو کولو نوی ماشينان راغلي او دلته د خلکو د وړو کولو د پاره راتک کم شوه دی جرندل راغله ګلداد وای د ماشينانو مقابله کې دوه بو د جرند د وړو ډوډۍ خوګي
زمیدار چې دغه دنانه غنمو وینځي هغه وچ کی بیا وروړي دلته نو د دې وړو کې داغي پړو کې ډیر زړه پخته وردی چې داغي د وړو د مخ څخه دی دا اوسېږي ولې چا په ویډیو چلیږي د دې وړو سي وي
یو ځای اوسیدونکی رحمان شاه وای سکم سل کاله عمر دی او د ډېر وخت راهسې د اوبو د جرندې چلیږي
نه جرندې زړې دي او انورې نوې دي نه جرندې زړې دي د ډېر عمر د 300 کالو دي لا زیاتې به وي څنګه پلار یې دا انبانو جوړې کړې او څنګه پلار سلو کالو هغه به یې دا جرندې انبانو جوړې کړې
د پیښور دی کلی ترڅنګ د خیبر پښتونخوا نورو ډیرو سیمو کې اوس هم د اوبو جرندې چلیږي خو جرندګړي وای د نوو ماشینانو راتلو سره اوس دغه جرندې په کمیدو دي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پیښور
د جیوی خبری خبرونه هم په دې ځای پایته ورسیدل. د دې خبرونه وروسته د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه د قربان نصر الله خان سره کولای شي چې وګوري، او په خبرونه کې ټلیفونونه هم کولای شي او خپل نظر د موضوع په اړوند هم شریکولای شي، او کومې پښتني لري هغه هم تاسو کولای شي. زه د دې خبرونه قربان منظر شهید او د دې خبرونه پروډوسر وابد حسین تاسو نه خپل اجازه ته تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ.
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیوه ده په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. په بلوچستان کې اوږدې وچکالۍ او د اوبو نشتوالی یو شمیر ستونزې راپیدا کړې دي. په دې ملک کې د اوبو د ویش لپاره د انډس ریور سیستم اتارټۍ په نامه د محکمې چارواکي وایي چې سږ کال په بلوچستان کې د نورو کلونو پرتله لږ بارانونه شوي چې ورسره د اوبو د نشوالي او وچکالۍ زیاته شوې ده. د چارواکو په خبره د تیر کال د اکتوبر څخه د روان کال تر مې میاشتې پورې په بلوچستان کې د نورو کلونو پرتله 50% کم بارانونه شوي دي. کومنګ په زړو رپورټونو باندې نظر واچو نو د بلوچستان د وزیر اعلی په دفتر کې مطبوعاتو ته د وینا پر مهال د کورنیو چارو ایلتي وزیر سلیم کوسه ویلی د په 2013 کې چې د 100,000 نه زیات کورنۍ د وچکالۍ له وجې اغېزمن شوي دي، او د 200,000 نه زیات څاروي یا ځناور هم اغېزمن کړي دي. بیا دغه شانتي د ډان رپورټ په 2019 کال کې چې کم دی نو هغه وایي چې د 500,000 نه زیات خلک اغېزمن کړي دي. خو کوم رپورټونه هم دي هغه زړه بوګنون کې دي، يرون کې دي، بلدار جدا انساني المیا را مخې تکول شي. وجوهات سدي د دې سره حکومت څنګه د دې مخنیوي د پاره کار کولای شي، د خلکو سره څه مرسته کولای شي، د اوبو تقسیم پوره دی یا نه دی، په اوبو کې بلوچستان ته خپل حصہ ملاویږي یا نه ملاویږي، کلایمیټ چینج یا ماحولیاتي اثرات د تبدیلی اثرات چې کوم دي په دغه سیمه باندې څومره دي، په دې اړه باندې به خبرې کوو. زموږ سره به درې میلمانوي. اول به زموږ سره ډاکټر فیض محمد کاکړ صاحب راځي چې دا کیرټیکر منسټر یا په هغه وخت کې چې د انوایرنمنټل ډپارټمنټ منسټر هم پاتې شوی د بلوچستان کې، بیا د یو ماحولیاتي کارپوه دی، سیاسي کارپوه هم دی، په دې باندې جوور نظر لري. زموږ سره پروفیسر ډاکټر آصف خان خټک صاحب هم د پېښور یونیورسيټي کې پروفیسر دی، هلته د انوایرنمنټل ساينس ډپارټمنټ کې دغه ماحولیاتي تبدیلۍ په اړه باندې خلکو ته لیکچر هم ورکوي، جوور نظر لري. وروسته به زموږ سره نصیر کاکړ صاحب را سره وي چې هغه د ډیوه همکار دی او اوس وس بلوچستان کوټې په سفر تللی و، دا غینه به هم تپوس کو چې دیو پسترګو خپل سترګو سلی دلی دی. خو اول وړه شانتي دمه اخلو، بیا راځو خبرونه پوړاندې بوزو.
وی او ای دیو په سټلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساتا په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټي وی تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. The Utel Satellite Frequency ya sabe awya bi awya asharya pinza east channel yosaldre haraurus salveri sata la divasaro osei.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. زموږ سره میلمانه را سره دي ډاکټر فیض محمد کاکړ صاحب هم را سره دی، دغې ته به هرکلی وایو. ستړی مشي په خیر علی ډاکټر فیض محمد کاکړ صاحب. زمو سره پروفیسر ډاکټر آصف خان هم را سره د پېښور یونیورسيټي کې د انوایرنمنټل ساينس پروفیسر دی. هغه ته هم هر کله وي ستړي مشي په خیر راغلي پروفیسر ډاکټر آصف خان صاحب.
ډیره مننه, ډیره شکریہ جی.
مهرباني. مونږ به د پروګرام پیل د ډاکټر فیض محمد کاکړ صاحب نو کو چې په دغه صوبه کې کیئر ټیکر منیسټر هم پاتې شوی دی, وزیر پاتې شوی دی, بیا په دغه صوبه اوسیدونکو د جوړ نظر هم لري. ډاکټر صاحب که مونږ وګورو تاسو ماحولیاتي بدلون باندې په دغه باندې مشري کړې ده, د دغه ادارې مشري کړې ده, د مختلف ډیپارټمنټس کې پاتې شوی, خو داسې د دې په بلوچستان کې چې دا کم وچکالی ده دا د ډېری مودینه ده, د دې وجوهات څه دي, علتونه څه دي؟ ډاکټر صاحب آواز درځي؟ ښه, زما په خیال ډاکټر فیض محمد صاحب سره زموږ رابطه منقطع شوې ده, ورش بیا به ورسره رابطه وکړو. پروفیسر ډاکټر آصف خان صاحب, مونږ که ستاسو نه تپوس وکړو چې په ټوله نړۍ کې دغه کلایمیټ چینج لپاره کار کیږي, منډه تړولې کیږي, دا په د نیټو سمیټ شوې ده, هم په بالکل په ستونزو کې خو ده چې دا یو مسله ده, د دې لپاره به کار کوو. زموږ په پاکستان کې یا په دغه ملک کې چې کم خلک تاسو ویني کم څه په کار دي, حکومتونو له څه په کار دي, آیا موږ د کلایمیټ چینج لپاره دغه سدي مقابلې لپاره یا د دې مخنیوي لپاره یا د دې لپاره ځان تیارو چې د دې مخنیوي وکړ شي, ځکه چې د اثر یوازې په بلوچستان کې نه دی, دا په خیبر پښتونخوا په سند کې هم ښکاره کیږي؟
او جی بالکل, ډیره مهرباني. دا تاسو خبر بالکل صحیح ده, په ټول نړیوال کې دا اب هوایي بدلون چې کوم دی هغه روان دی, او دې اثرات موږ په مختلف ملکونو کې ګورو. دراصل ټول د نړیوال ملکونو کې دې اثرات یو طریقې سره بل طریقې سره ښکارې کیږي, او په پاکستان کې هم د آب هوایي بدلون کوم چې موږ په انګریزي کې کلایمیټ چینج وایو, هغه اثرات موږ ګورو لګیا یو. نو په دې اثراتو کې که تاسو وګورئ, به وخت بارانونه کېدل, د موسمونه موږ چې کوم دي هغه کې تغیر یا تبدیلی راتلل, او دین علاوه په خاص علاقو کې کوم ځای کې کوم دا فلډ راځي هغه اثرات موږ ګورو. دین علاوه موږ خشکسالی ګورو, د وچکالی چې کوم په مختلف علاقو کې راځي, خاص کر په بلوچستان کې کتا سو ګورې, د خشکسالی یو ډیر غټه مسله ډیر وخت نه روانه ده, او څنګه چې تاسو په خپل انټروډکشن کې وې, نو د تیرو شپږ و اته میاشتو موږ ګورو چې الته د باران چې کوم ورېدل دي هغه کم شوي دي د تیرو کالو په نسبت. نو د عالمی یو اداره د خوراک او د کاروندې په نړیوال کې هغه ته اف ای او وی د فوډ اینڈ اګریکلچر اورګنایزیشن هغه خپل یو رپورت کې دا لیکلی دي چې د تیرو شپږ و میاشتو کې تقریبا 80% کم باران شوی دی د تیرو کالونو په مقابله کې. زمونږ ګورو چې د خوشحالۍ اثرات کوم دی هغه په بلوچستان کې, خاص کر کوم سدن بلوچستان دی, الته دې اثرات زیاتیږي لګیا دي. نو دا ټول اثرات کوم دی, دا د آب هوایي بدلون دی وجه راځي, او دې نور سوشل اکنامیک پرابلمز یې نه موږ په معاشره باندې, موږ په معیشت باندې دې اثرات وی کوم ځای کې چې اوبه کمیږي, نو هغه چې الته کاروندې کوم داغه متاثر کیږي, موږ چې کوم دا کراپس دي, فصلونه دي, هغه پیداوار کمیږي لګیا دي. نو دې سره معیشت متاثر کیږي, او خلکو ته ډېر زیات تکلیف جوړیږي د باران نه ورېدلو سره, ځکه چې تاسو ګورئ د خوشحالۍ چې کوم اصل ډیفینیشن دی, کوم هغه معنی دي, نو هغه دا دی چې کله باران نه ورېږي, نو هغه سره موږ په علاقو کې خوشحالۍ جوړیږي, او په ځمکه کې چې کومه دا نمی وي هغه نمی رو رو کیږي, چې کله نمی په ځمکه کې ختم شي, الته اوس کاروانده ډیر مشکل شي, او خاص کر دشي علاقو کې چې کوم ځای کې نهرونه نشته, د سینو بند راځي, نو الته دا یو ډیر غټ چیلنج دی, خاص کر تاسو وګورئ په بلوچستان کې او په سند علاقو کې, د خیبر پختونخوا چې کوم جنوبي ضلع دي, نو الته هم ډیر دشي علاقې دي چې الته هغه باراني علاقې دي, او الته بارانونه ډیر کمیږي لګیا دي. نو دې سره نه صرف موږ کاروانده متاثر کیږي, بلکې موږ په معیشت باندې ډیره سرپی بچی لګیا.
ډاکټر صاحب تاسو خبر وکړل چې دا د کلایمیټ چینج یا ماحولیاتي بدلون یا د آب و هوا کې کوم بدلون را روان دی د پاکستان باندې اثر ډیر زیات دی او د خاب بلوچستان کې خدای خارم شزکه چې 15 لکه کسان متاثر دي او ولستیم لکه زناور یا ساروی چې کوم دي دا متاثر دي د خلکو ژوند په دغه باندې ډیپند کوي یا د خلکو د ژوند ټول اساس دغه وي خو حکومت یا مونږه چې کوم سوسایټي دا یا د ټولنه دا آیا مونږ دې ته تیار یو ذهني تور باندې مونږ په دې خبره باندې عمل کوو چې دې مخنیوي څنګه وشي یا دې مقابله څنګه وکړي شي؟
جی بالکل. دا دراصل مونږه چې کوم کمیونټي دا چې کوم پولیس دې خلک دې اغي ته وکړ دې چې اغي په دې اهم مسلې باندې ځان پوهیږي ځکه چې دا آب و هوا بدلون چې کوم را روان دی نو اغي سره خلک چې متاثر کیږي نو اغي به مجبور کیږي چې اغي په دې باندې ځان پوهیږي نو موږ ګورو چې موږ موسمونه چې کله په تدریجي نو اوس تاسو کوم مثال والے د پاکستان کوم شمالي کوم پلین علاقې دي نو تیرې هفته الته د هیټ ویو راغلی او درجه حرارت کوم دی هغه و او یا یا ات او یا تقریبا نو وصل ویخت یا او یا سل ویخت تر رسیدلی و
ښه
نو دا او جی ډیر ټمپریچر دی په سنتي گریډ کې نه ډیګری سنتي گریډ 40-45 مونږ ورته وی نو اوس او جی دې مونږه ایکستریم ویدر ایونټس و یو یعنی مونږه چې کوم موسمونه دي هغه کې شدت راځي لګیا دي او دا ټول د آب هوا بدلون دی وجه دي نو اوس چې کله مونږ په علاقو کې په خلکو باندې دې اثرات مرتب کیږي نو خلکو ته پته لګي چې دا آب هوا بدلون روان دی نو په کار دا دی چې کوم مونږ په هنتونه دي هغه کې دا تحقیق وشي او دنه علاوه چې کوم حکومت دی هغه ته په کار دا دی چې هغه مختلف سوشل میډیا ټیلی ویژن او ریډیو پروګرامز په ذریعه ولسته دا خبر اورسي چې موږ د موسمونو کې چې بدلون روان دي دا در اصل د آب هوا بدلون دی وجه دی او اې دې مخنیوي موږ په کار دي چې اوس دې مخنیوي به موږ څنګه کوو اې دې مخنیوي به موږ دغه څه کوو چې کوم قدرتي تور منی موږ مخنیوي کوي شو هغه ډیر اهم دي چې موږ ایکو سیستم بیسډ اډاپټیشن ویو یعنی د آب هوا مخنیوي آب هوا بدلون مخنیوي موږ دغه څه کولی شو کوم قدرتي طریقې دي هغه موږ خپلو او د منی ډیر کار روان دي زه به تاسو یوړو کې مثال درکم یو ډېر غټ پروجیکټ په مثال وړو کې دي چې موږ اوس پاکستان ریچارج پروجیکټ په یو او دا چې کوم دي نو چې گرین کلایمټ فند دی د پاریس اګریمنت انډر هغه اوس پاکستان ته په دې منی فندز ملاوي دي شي چې موږ د پاکستان چې کوم د ځمکې لاندې کوم اوبه دي هغه موږ څنګه ریچارج کوي شو نتا سکوګری چې کله سیلاب راشي خاص کر بارن نډیرو شي نو هغه سیلابي وب چې کوم دی هغه په دې سینونو کې سمندر ته لاړ شي نو هغه به ضایع شي او پاکستان کې داسې یو پروجیکټ روان دی پروګرام روان دی هغه دا کول غواړي چې کوم دا د سیلاب وب دي هغه دې داسې ویټ لینډز ته ډایورټ کی یعنی داسې لا کو ته ډایورټ کی چې کوم چې دا وب سٹور کې دی شي او بیا الټنه دا وب انمنه د سمکه لاندې چې کوم اکوفرز دی ریزرویرز دی الټدا وب لاړ شي او انمنه دا ګراوند واټر ریچارج شي نو دا ګراوند واټر ریچارج یعنی د زیر زمين ریچارج کوم یو عمل دا یو قدرتي عمل چې کله باران وريږي نو څه اوبه چې کوم دي هغه په دې خاورې په دې کانو کې لاندې موږ د ریزرویرز ته ورسي بیا هغه اوبه د ټیوبلز په ذریعه استعمالو نو دا پروجیکټ کوم دي هغه کې د بلوچستان صوبه هم شامل ده او دا د 150 کالو یو غټ پروجیکټ دی او د کې امید تا دی چې کوم دا اوبه دي بجای دې چې هغه ضایع شي دا اوبه به ډایورټ کیږي او دا به موږ د ځمکې لاندې چې کوم اکوفرز دي چې کوم اوبه دي هغه ته به دا اوبه رسي هلته به جمع کیږي او دې سره به امید داوي چې موږ د زیر زمين چې کوم د اوبو لیول دی یعنی ګراوند واټر لیول دی هغه به ان شاء الله زیاتېږي ورسره.
تاسو دا ویل چې دا کوم پروجیکټ چې دی دا چا په مرسته باندې کیږي؟
جی دا تر اصل د گرین کلایمټ فند ورته وي او د 2015 کې یعنی 2015 سم کې پیرس اگریمنت کوم دی یو اگریمنت سائن شو دی په نړیوال کې او ټول ملکونه هغه سائن کړی دي پاکستان هم پکې شامل دی نو دا د سی یو اگریمنت دی چې هغه کې کوم تر کې افته ممالک دي نو هغه ملکونه چې کوم دی هغه بو تر کې وزیر ممالک ته فندز ورکړي د سی پروجیکټ سپاره چې هغه د آب هوا بدلون چې کوم اثرات دي هغه مخنیوي موږ کولی شو. هغه کې دا یو ډېر پروجیکټ کوم دی هغه پاکستان سبمټ کړی دی او دا یو اداره ده په نړیوال کې هغه ډبلیو ڈبلیو ایف وای ورلد وایډ فنډ دی فور نیچر. هغه په تعاون سره په پاکستان کې دا پروجیکټ امپلیمنٹ کیږي او امید دی چې داسې نور هم مختلف پروګرامونه به وي چې هغه سره موږ قدرتي طور باندې د آب و هوایي بدلون چې کوم اثرات دي هغه مخنیوی موږ په پاکستان کولای شو.
زموږ سره ستاسو واپس راځو چې موږ سره ډاکټر فیض محمد کاکړ صاحب را سره دی. فیض محمد کاکړ صاحب ستاسو سره رابطه منقطع شو خو په بلوچستان کې یو خشک سالی ده او بارانونه نشته. بل طرف ته آیا تاسو دا ګڼی تاسو په حکومت کې هم پاتې شوی چې بلوچستان ته خپل ایسا خپل برخه په اوبو کې ملاویږي کنه ملاویږي؟ د بلوچستان چې د حکومت چکم ترجمان دی لیاقت شهوانی وایي چې که څه هم په بلوچستان کې د اوبو د نشوالي ستونزې شتون لري خو په خبره یې په دریابونو کې د بلوچستان د برخه په اوبو کې دریش زرکیوسک زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه باندې تاسو څه وایي؟ ڈاکٹر صاحب آواز درزی؟ ڈاکٹر فیض محمد کاکڑ صاحب ڈاکٹر فیض محمد کاکڑ صاحب آواز درزی زما په خیال دے کاکڑ صاحب سے زمونگا ٹیکنیکل سے مسئلہ بھائی آپ آواز نزی زمونگ کو سو پر کوشش ہوا کو چرا شی ککڑ صاحب آواز درزی زما په خیال د کاکړ صاحب سره چې څو پورې زمونږ رابطه کیږي نو یو وړه شانتي دمه به واخلو بیا براشو او خبرونه به په وړاندې بوزو.
وی او ای ډیوا په سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلیوریش ساتا په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بیطرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویری ساته لډی وسره اوسه.
در وایس اف امریکا ڈی ودا دلوی خبر پختونخوا خبرونه لا دوام لري. ډاکټر صاحب سره مون کوشش کو ډاکټر فیض محمد کاکړ صاحب چې هغه انوایرنمنٹلیست دی بیا پولیټیکل انالیست هم دی دغه سره کوشش کو. زمون سره پروفیسور ډاکټر آصف خان صاحب موجود دی چې د خبر پختونخوا په پېښور یونیورسيټي کې د انوایرنمنٹل ساينس پروفیسور دی. هغه را سره دغه نه پوښتنه کو چې دغه سری د اثرات چې کوم دین د مقابله کې که پاکستان یو غټ پروژه کوم روان کړی دی خو آیا د پاکستان که د بهر په مرسته باندې ډاکټر صاحب د دین علاوه د پاکستان داسې تاسو ته ښکاری چې کوم حکومت په خپل داسې سره پروجیکټ کوي یا په خپل داسې سټپس اخلي چې هغه ښکارم دی او په یونیورسيټو کې هم په دې باندې خبره کیږي یا د مختلف تحقیق پکې کیږي کنه دا صرف د بهرنی غټ ملکونو چې دي صرف دغه په مرسته باندې کار کیږي؟
جی په پاکستان کې موږ وګورو د تیرو یو سو کالو نه ډېر ښه پروجیکټس روان شوي دي چې کوم موږ ماحول د پاره دي او خاص کر موږ د آب هوایي بدلون چې کوم اثرات دي هغه مخنیوی کول د پاره دي او د دې تاسو ته یو دوه پروجیکټس ذکر کوم. موږ په خیبر پختونخوا صوبې کې د کال 2014 کې چې کله حکومت راغله نوې په کال 2014 کې یو پروجیکټ شروع شو هغه ته بلین ټری سونامی پروجیکټ وی او دې پروجیکټ انډر چې کوم دی تقریبا یو ارب ونی هغه د لګولو ټارګټ وو. نو بیا تقریبا څلور پنځه کالو کې دا یو ارب ونی چې کوم دی نو هغه په خپل پښتونخوا صوبې کې هغه کرلې شو یو او دې سره ډیر غټ یو چینج راغلو. بیا تاسو وګورئ دا چونکې دا پروجیکټ کامیاب شو نو اوس په ملکی سطح باندې د 10 اربو ونو لګول یو غټ پروګرام چې کوم دی هغه شروع شوی دی د کال 2018 نه. هغه کې هم تقریبا یو عرب ونې چې کوم دي هغه لګېدلې دي. نو دا یو داسې پروجیکټ دی چې هغه کې مونږ اوس د ونو چې کوم تعداد دی هغه زیاتول غواړو. اوس دې فایده څه ده؟ دې فایده دا ده چې کوم د ځنګلات دي چې کوم د ونې دي دا هوا نه فضا نه د کاربن ډای اکسایډ ګیس چې کوم دی هغه دی خوري، یعنی ونو دپاره دا خوراک دی. او مونږ چې کوم دا ګلوبل وارمنګ ایشو دی، مونږ چې کوم د عالمی ګرمایش روان دی، هغه ټوله مسله چې کوم دا عمده د کاربن ډای اکسایډ ګیس دی وجه ده. ځکه چې کله مونږ د فاسل فیولز بند کوو چې کوم کې د کوله شامل ده، پټرولیم دی، ګیس دی، دا چې کله مونږ سوزو په کورونو کې، کارخانو کې، گاډو کې، نو هغه سره د کاربن ډای اکسایډ ګیس اخراج کیږي. نو دا ګیس چې کله مونږ فضا ته لاړ شي، هوا ته لاړ شي، دا الته ګرمایش جوړي، هغه سره مونږ ته گرین هاوس افیکټ زیاتیږي. چې کله ونې مونږ لګو، نو دا ونې چې کوم دي هغه قدرتي تور منې اوس کاربن ډای اکسایډ هغه استعمالوي، نو مونږ فضا کې د کاربن ډای اکسایډ ګیس کنسنټریشن چې کوم دي هغه کمیږي. نو په ټول نړیوال کې په مختلف ملکونو کې داسې غټ پروجیکټس روان دي چې هغه سره د دې پلانټیشن کوي او دا ونې لګي. نو پاکستان کې دا ډېر غټ پروجیکټس یو مکمل شوی دی په خپله کې، او په نور ملک کې دا روان دي. اوس یو بل کنسپټ چې هغه ته مونږ وایو دا نیچر بیسډ سولوشنز، یعنی مونږ داسې حل روباسو د آب هوایي بدلون مسلې چې هغه مونږ قدرتي تور منې کوي شو. نو دا ګراوند واټر ریچارج کوم پروجیکټ دا اوس یو قدرتي یو عمل دی چې هغه مونږ قدرتي تور منې هغه مونږ زیاتولی شو چې هغه اثر خشي. دین علاوه دا بوټي لګول دام څنګه چې کوم دی دا یو نیچر بیسډ سولوشن دی، یعنی قدرت مونږ غواړو چې دې سره مونږ دا آب هوایي بدلون اثرات کم شي. نو دې سره یو بل تاسو ذکر کوم چې کوم خاریه دي، خارونه دي، هلته دا ټمپریچر چې کوم دی خاص کر په اوړي کې هغه ډېر زیات شي، او دې ته مونږ اربن هیټ آیلند افیکټ وایو. یعنی چې کوم ګرد نوا ډېر ګرد چې کوم علاقې دي هغه په مقابله کې، هغه په نسبت په خاریو کې درجه حرارت چې کوم دی په اوړي کې هغه زیات شي، ځکه چې ونې نه وي، بوټي نه وي، او ټول سیمنٹ وي، روډونه دي، کنکریټ دي، نو هغه د ټول چې کوم ګرمایش دی، هیټ دی، هغه جذب کوي. نو اوس موږ په خاریو کې چې کله موږ گرین سپیسز جوړ کړو، پارکونه جوړ کړو، ونې الته لګو، نو هغه سره موږ په خاریو کې ټمپریچر چې کوم دی، درجه حرارت چې کوم دی، هغه کمې دی شي. نو په کار دی چې موږ فوکس چې کوم دی اوس په خاریو کې په دې منی وي چې موږ دلته گرین سپیسز جوړ کړو، او داسې اربن پلاننګ وکړو چې هغه کې مونږ فارست وی، اربن فارست وی، یعنی ځنګلات وی، علاقې وی چې هغه کې مونږ دا بوټي اور وکړو. او د دې لپاره یو ټکنیک استعمالي کې هغه ته میاواکي ټکنیک وی، دا د جاپان یو ساينسدان دی، پروفیسور دی، هغه داسې یو ټکنیک جوړ کړی دی چې دوه درې کالو کې دنه دنه دا ځنګل چې کوم دی په خاریو کې هغه ډیولپ شي، جوړ شي، او هغه نه پس هغه په خپله هغه چې کوم دی خپل ګروت کولی شي. نو تقریبا لس پنځلس کالو کې دنه دنه مونږ دا ګورو چې داسې ځنګلات په خاریو کې هغه جوړې دي شي. دا هغه پرتی عملونه دي چې هغه سره مونږ
ډیر زیات مننه تاسو په دې پروجیکټ باندې خبرې وکړلې، په موسمیاتي تبدیلی باندې هم خبرې وکړلې، زموږ اوریدونکو کتونکو په دې باندې ډیر خبر کړل. بیا به هم دعوت درکو په دې باندې بیا خبرونه کوو. ډیر زیات مننه د وخت را کولو.
ډیر مننه، شکریا.
یو وړوکی شانتی دمه اخلو. بیا راځو زموږ سره بنسې کاکړ سره، براسره د دیوه همکار دی، په دې وخت ورنځ دوه ورځو کې د کوټه او د بلوچستان په سفر تللی وو. د هغې نه به تپوسونه کوو چې سی په سترګو لیدلې دي حکومت تلته څه کار کوي. خو یو وړه شانتی دمه اخلو، بیا راځو خبرونه په وړاندې بوزو.
سلویریش ساتا پدیشنتینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټی وی تازه تولا او بهتر په خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې. هر ورځ سلویریش ساتا لډی وسره اوسه.
دا وایس اف امریکا دیو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. زمو سره نصیر کاکړ سیب موجود دی، دیوا همکار دی، په نږدې ورځو کې د کوټ نه راغلی دی. د هغه ته به هر کله وایو ستړی مشه په خیر راغلی نصیر کاکړ سیب.
ډیره مننه نصرالله خان صاحب او کور مودان.
کاکړ سیب مونږ او بخې زمونږ سب د ستونزې لري ټیکنیکلی سمسلې وي. ډاکټر فیض محمد کاکړ سره خبرې ونه شوې، خو تاسو نه به تاسو کو بنزدو ورځو کې تاسو تلی وي بلوچستان ته کوټې تم سفر کړو، په سترګو هم سولې د الته حالات سری د وچکالۍ اثرات الته په خلکو باندې یا په ماحول باندې یا په اقتصاد باندې سخت کاری.
ډیره مننه نصرالله خان، زه به په لنډه توګه خپلو قدرمنو اوریدونکو ته ووایم چې زه څه وخت کوچې ته او د بلوچستان شمالي برخو ته چې پښتون سیمې دي یا پښتني سیمې دي هغو ته چې مې سفر کړی دی، نو هلته د وچکالۍ ډیر ژور اثرات دي. وچکالۍ په بلوچستان کې له اوس څخه نه ده پیل شوې، له 1990 څخه پیل شوې ده چې اوس 15 کاله پوره کیږي او د اقتصاد ته ډیر زیات تاوان رسولی دی. د بلوچستان کې به زه تاسو ته ووایم چې 80% خلک چې دي د هغوی اقتصاد له زراعت سره وابسته دی. همدغه رقم 80% خلک چې دي نو هغه له مالداری سره د دې اقتصاد وابسته دی. هلته د خلکو په مخونو باندې د وچکالۍ اثرات لیدل کېدل او هر څوک پریشان وو د وچکالۍ په حواله سره. ډیر باغونه ریبل سی وی دی چې اوبه نسته لاندې، بارانونه نسته او زبا د لږ شمیرې مرغونډې کړي دي چې په خپل د بلوچستان د حکومت شمیرې دي. دا وایي چې زیالانګو چې د کورنیو چارو وزیر دی هغه په دې ورستوي کې ویلي دي چې تر 1.5 لک زیاتې کورنۍ چې دی هغه غیزمنې سوي دي. کني آزادې سرچینې وایي چې 15 لک کورنۍ چې دی هغه د بلوچستان له 3 زیلو څخه په 6 زیلو کې له وچکالۍ څخه غیزمنې دي او دغه 6 زیلې د وچکالۍ لاندې دي. دا وخت چې بارانونه نه کیږي او زراعت او مالداری تباه ده. بل دا دی چې په بلوچستان کې تر اوسه پوری د زمیندارانو په وینا چې د 90 ارب روپیو تاوان شوی دی یوازې د زمینداری په مد کې. همدغه رقم 1 کروڑ څخه زیاتې درخت یې ریبلې دي. 15,000 چیبویلونه چې دي هغه وچ سوي دي. تر 200 زیات کاریزونه هغه وچ سوي دي او دغه رقم بیا تر 2,000 زیاتې هغه قدرتي چینې چې د اوبو وي هغه هم وچ سوي دي. دا ډول 15,000,000 څاروي چې دي هغه د 1990 څخه بیا تر کال 2000 پورې دغه مرسي وي دي. دغه د ښکارا او زمیندارو ته او د بلوچستان او مالدارو ته تاوان دی.
کاکړ سیب، تاسو خو دومره معلومات را ټول کړی دي په دې باندې، یو خبر دا چې باران نه کیږي، موږ خو دې اړه باندې به تاسو حکومت یا سوي الته د بلوچستان حکومت سویلی داسې شمیرې در سره شته چې دوی تخپل برخه وب ملاويږي او کنه ملاويږي؟ بیا دومره غټه مسله ده، دومره سنگینه مسله ده، د حکومت سنجیدګي الته څخ کاریدل چې حکومت په دې باندې څه ګامونه پورته کوي، د خلکو سره مرستي کوي یا نور د کلایمیټ چینج یا ماحولیاتي بدلون په مقابله د پاره څه کوي او کنه کوي؟
نسله سب د په بلوچستان کې یوازې 2 نهر دي. یو ته پټ فیډر ویل کیږي او بل ته کیرتر کینال ویل کیږي او دا د بلوچستان په بلوچستان سیمو کې دي او یوازې یو ډیویژن یعنی نصیر آباد ډیویژن ته چې د سند سره لګیدلې دي د جکم آباد سره هلته دغه اوبه رسیږي. خو هلته هم خلک په چیغو بغارو دي چې دوی ته اوبه نه رسیږي. ول دغه سیمې په ټیل کې راځي، یعنی بالکل په پای کې دي چیرې چې د دریا سند اوبه رسیږي او کم انډستری ور اتورټی یا بیا سند تاس موعده و په هغه کې د بلوچستان په خپل حکومت دا وایي چې ودې ته پوره اوبه نه ورکول کیږي. یو خدغه مسله ده. بل دا دي چې د حکومت اقدامات څنګه چې تاسو وویل د حکومت دی که څه هم ډیر غټې اداګانې کوي چې د وچکالۍ د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي، خو زه به خبره درته وکم په خاصه توګه په شمالي بلوچستان کې چې پښتني برخې دي هلته داسې هیڅ اقدامات په نظر نه راځي. زه به تاسو ته ووایم د پلنډ توګه چې د بلوچستان چې 1,04,000 مربع میله مځکه لري الته یوازې 1.2% مځکه باندې ځنګلونه دي، یعنی دغه نیمای پاکستان کې 1.2% باندې ځنګلونه دي چې د نشټ برابر دي. دا رقم په بلوچستان کې 50% ماشومان چې دی هغه د دې وچکالۍ له امله د خوراک لکموالي سره مخ دي. 300,000 ماشومان خو یوازې سکولونو ته نه ځي. دا د حکومت سنجیدګي ده چې 300,000 ماشومان یې د بلوچستان آبادی ټول ټال 1,02,000 ده. هغه کې اصل اصله کا مسلمان چې هغه لسکون څخه محروم دي. دغه رقم د غریبۍ کچا حالت ته تنه مزش کړه 300 رسېدل دا دغه
او وبخی کاکر صاحب زموږ سره د وخت کمیر ډیره زیاته مننه د معلوماتو شریکولو خوشاله وسی
مننه
ډاکټر فیض محمد کاکر سره هم موږ رابطه کوشش وکړو خو رابطه کامیاب نشوله. پروفیسور ډاکټر آصف خان صاحب ډیره زیاته مننه چې د وخت را کړو. نصر کاکر صاحب تاسو هم ډیره زیاته مننه د لوی خبر په خون خو خبرونه وخت پای ته رسیدلې ده. زه نصر الله خان او د دې خبرونه پروډوسر کلیم افضل صاحب او انجینر تاسو اجازه غواړو ته خپل پامه
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.